وخت مازیګر شپږ بجې دی. درنو اوریدونکو السلام علیکم. فریده هوټ سیفی ام او تاسو ته د ازادي رادیو په روانه خبری مجلې کې خره خلاص ویم. په دې خبری مجلې کې اوري چې په اسلام آباد کې افغان سفیر وایي له طالبانو سره د سولې مسله د افغانستان، پاکستان او امریکا د درې اړخیزو خبرو د اجنډا په سر کې ده. افغان حکومت وایي د مجاهدینو د بریالیتوب ورځ چې د سور یغوی د میاشتې په اتمې نیټې باندې مشهوره ورځ ده، وایي چې د ارګ په ماڼۍ کې به په ډیرو مختصرو مراسمو سره ولمانځل شي. په ایران او پاکستان کې د افغان مهاجرینو په ستونزو هم مطالب لرو، خو تر هر څه د مخه خبرونه سالم محمد سالی وړاندې کوي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي نن په اسلام آباد کې له چارواکو سره وکتل. څو دوی دې ته وهڅوي چې افغانستان ته غځېدلې د ناټو اکملاتي لارې بیرته پرانیزدي. په بغلان ولایت کې 33 تنه وسله وال مخالفان د سولې له بهیر سره یو ځای سول. د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی د محکمې د سپکاوي په تور مجرم وګڼل شو. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي نن په اسلام آباد کې له چارواکو سره وکتل. څو دوی دې ته وهڅوي چې افغانستان ته غځېدلې د ناټو اکملاتي لارې بیرته پرانیزي. مارک راسمن ویل داسې تمه نه لري چې له مقابل لوري کومه عاجله ژمنه ورسره وسي. اوسنی کار دا دی څو د پرمختګ لپاره خبرو اترو ته زمینه برابر شي. موږ د افغانستان په ګډون د سیمې او پاکستان په ثبات، نیکمرغۍ او سوکالۍ، دغه راز د هغو خوندي مرکزونو په لمنځوړلو کې قوي ګټې لرو چې په دواړو لوریو کې سختریزو وسلولو ته چانس ورکوي، څو زموږ د دواړو لوریو خلکو ته ګواښ پیښ کړي. موږ مشترک دښمن او ګډ هدف لرو. اسلام آباد د ناټو اکملاتي لارې چې له خاورې تیریږي، په نومبر کې د امریکا په یوه بمباری کې د 24 پاکستاني سرتیرو تر وژنې وروسته وتړلې. په بغلان کې 33 تنه وسلوال مخالفان د سولې له بهیر سره یو ځای سول. د دې ولایت امنیه قومندان ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسانو په اندراب ولسوالۍ کې د دولت ضد فعالیتونه کول چې نن سهار د سولې له پروسې سره یو ځای سول. بلخوا په غور کې چارواکي وایي چې پولیسو دوه تنه ایراني وګړي د جاسوسۍ په تور نیولې دي. چارواکي وایي په چخچران ښار کې د ملي اردو قطعې ته څیرمه له یوه هوټل څخه دوه تنه ایرانیان چې د جاسوسۍ شک پرې کېږي له ځینو وسایلو سره یو ځای نیولې دي. ایصاف وایي چې نن په غزنی کې له افغان ځواکونو سره په ګډو عملیاتو کې دوه تنه وسلوال مخالفان نیولې دي. دغه ځواکونو ویلي دغه عملیات په مقر ولسوالۍ کې سوي دي. په بل خبر کې ویل سوي چې په میدان وردګ کې افغان بهرنیو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې 4 تنه وسلوال وژلي، 3 تنه ټپیان کړي او یو ژوندی نیولی دی. په بدخشان کې چارواکي وایي د سرحدي پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په یوه تازه نښته کې شپږو سرحدي پولیسو ته مرګ ژوبله وشتي او 14 نور لا درک دي. د بدخشان د امنیت امیر سخیدر نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د وردو جولسوالي پر یوې امنیتي پوستې حمله وکړه چې د دواړو لوریو ترمنځ نښته سبب شوه. په دې نښته کې د ځایي چارواکو په وینا 3 تنه سرحدي پولیس وژل شوي، 3 تنه ټپیان او 14 نور لا درک دي. راپورونه وایي چې ملا خیرالله خیرخواله ګوانتنامو زندان څخه خوشي سوی او قطر ته استول سوی دی. د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار اسماعیل قاسمیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې معلومات هم درشي چې د قطر ته استول سوی دی. ملا خیرالله خیرخوا یو له هغو 15 طالب مشرانو څخه دی چې په ګوانتنامو کې ساتل کېدی او طالبان یې د خوشي کېدو غوښتنه کوله. د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی د محکمې د سپکاوي په تور مجرم وګڼل سو. که څه هم په ستره محکمې کې د حکم د اورېدو پر مهال ګیلانی مجرم وپیژندل سو، خو هغه سزا ورته نه دا اورول سوی چې په اړه یې خبرې کېدلې. د ګیلانی مدافع وکیل اعتزاز احسان تر دې حکم مخکې خبرلانو ته وویل مجرم پیژندل به صدر اعظم ناڅاپه له واکه ونه غورځوي. صدراعظم به تر دې او هر ډول نورو پریکړو وروسته هم د صدراعظم په توګه پاتې وي. د صدراعظم د لرې کولو لپاره اساسي قانون وایي د پاکستان د ملي اسمبلۍ د هر یوه غړي په اړه که کومه پوښتنه ولریږي، هغه به د ملي شورا مشر ته راجع کیږي. پر ګیلانی تور و چې د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداري پر ضد یې د سویس چارواکو ته لیک نه واستولی. د دې لیک موخه د هغو دوسیو بیا پرانستل چې پکې پر زرداري تور دی چې د دغلي پیسې په سویس کې ساتلې دي. د سوریه دولتي رسنۍ وایي د دغه هیواد په مرکزي شهر هما کې د یاغیانو لخوا د منفجره موادو د ناسمې کارونې له کبله چاودنه سوې چې په نتیجه کې لږ تر لږه 14 کسان وژل سوي دي. د رژیم ضد فعالان وایي دوی نه پوهیږي چې د چهارشنبې د ورځې د چاودنې علت څه و. د سوریې لپاره د بشري حقونو د څار او د فعالانو ډلو د ملګرو ملتونو له څارونکو د څېړنو غوښتنه وکړه. د جرمونو نړیوال محکمې د لیبریا په خوانی ولسمشر چارلز تیلور د سیرا لیونز په جګړه کې د جنگي جنایتو مسؤل وباله. څلور شپېته کلن تیلور لمړی افریقایي مشر دی چې د نړیوال محکمې لخوا مجرم پیژندل کیږي. پر د لیبریا او سیرا لیونز د جګړې پر مهال د وژنو، جنسي تیریو، د سرتیرو په توګه د ماشومانو د ګمارنې او د جنسي اهدافو لپاره د غلامانو د ساتنې تورونه پورې دي. په هغه جګړه کې تر 500 زرو زیات خلک وژل شوي وو. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشره کاترین اشتون وایي ده د اوکراین د زندانی سوي پخواني صدر اعظم یولیا تیموشنکو وضعیت ته ډیر اندېښمنه ده. تیموشنکو غذایي اعتصاب پیل کړی او راپورونه وایي په فزیکي لحاظ تاوتریخوالی هم ورسره سوی دی. اشتون په یو بیان کې د اوکراین له چارواکو غوښتنه کړې چې د اروپایي ټولنې سفیر ته اجازه ورکړي څو له خپلواکو طبي متخصصینو سره یو ځای له تیموشنکو سره په زندان کې وګوري. تیموشنکو په اکتوبر میاشت کې له خپلې وظیفې د ناوړي ګټه اخیستنې په تور په وکاله بند محکومه شوې ده. دا ازادي راډیو ده. د مصر د انتخاباتو کمیسیون د 1200 کاندیدانو نهایي لیست خپور کړ چې بل میاشت د ولسمشري انتخاباتو لپاره پر شرایطو برابر ګڼل شوی دي. په لیست کې احمد شفیق هم شامل دی چې د پخواني ولسمشر حسنی مبارک د واکمنۍ وروستی صدر اعظم و. مخکې شفیق پر شرایطو برابر نه و ګڼل شوی. په مصر کې د جمهوري ریاست انتخابات د مې میاشتې پر 23 او 24 ترسره کیږي.
شپږ بجې او شپږ دقیقې دي. پرونه خبرونه کې اوري په اسلام آباد کې افغان سفیر وایي له طالبانو سره د سولې مسله د افغانستان، پاکستان او امریکا د درې اړخیزو خبرو د اجنډا په سر کې ده.
د سولې پروسه باندې بغور کې فارې کې پیشرفتونه شوي دي. فارېب هم خپل معلومات شری کې کوم مشکلات چې موجود دي فارېب باندې بغور کې.
افغان حکومت وایي د مجاهدینو د بریلی تو برس چې د سور یغوی د میاشتې 8 نیټه ده له مختصر و مراسمو سره د ارګ په ماڼۍ کې منځل کیږي. په پاکستان کې افغان مهاجر وایي چې پولیس یې زوروي. او د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب او کردانو ترمنځ نښته شوې ده. چارواکي وایي د افغانستان، امریکا او پاکستان درې اړخیزه امنیتي غونډې کې پر درې اړخیزو همکاریو سربیره د هغو ستونزو پر هواری هم خبرې کیږي چې په دې وروستیو کې رامنځته شوي دي. ټاکل شوی په دې اړه درې اړخیزه غونډه کې به د سولې او پخلاینې پر پروسې، اقتصادي همکاریو، مخدرو موادو، خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو او د سیمه ییزو اړیکو په شمول پر بیلابیلو مسلو باندې بحث او غور وشي. په اسلام آباد کې د افغان سفارت د معلوماتو له مخې اصلي خبرې به سبا یعنی د جمعې پر ورځ پیل کیږي. له پاکستانه د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن انګار په دې اړه نور معلومات راکوي.
د اسلام آباد او واشنگتن په شان د کابل او اسلام آباد کې کاډي کې چې د سولې عالی شورا د پخوانی مشر برهان الدین رباني تر وژنې وروسته سړې یا لاپسې پیکا او ترنګلې شوې هغه څه دي چې د دریواړو لوریو ترمنځ همکاري زیانمنه کړي. په اسلام آباد کې د افغانستان لوی سفیر محمد عمر داوودزی چې په دې غونډه کې ګډون لري وایي د موجودو مسایلو او ستونزو له امله به دا غونډه د مخکنیو هغو په نسبت یو څه بدله او له ستونزو ډکوي، خو د دوی زیات تمرکز به د سولې بهیر او د برهان الدین رباني د قاتلینو د نیولو په باب وي.
غونډه کې به مهم ټکی دی چې د سولې پروسه باندې به غور کړي، په هغې کې چې پیشرفتونه شوي دي په هغې به خپل معلومات شریکوي او کوم مشکلات چې موجود دي د سولې پروسې په مخ کې په هغې باندې به غور کړي او خپل آینده قدمونه به تعریفوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ به طبیعي ده چې دوه اړخیز غونډې هم وي او په هغو غونډو کې به بیا هم د شهید مستغفر رباني د قتل د تحقیقاتو په اړه هم معلومات شریکیږي او غور بکی.
داوودزی وای افغانستان، پاکستان او امریکا په افغانستان او سیمه کې د روانو کشالو درې مهم لوري دي او هر څومره چې د دوی ترمنځ ستونزې زیاتیږي ګډې همکاري هم ورسره زیانمنېږي. نوموړی وای د برهان الدین رباني قتل پر د غاړې کو د پام وړ منفي اغیزې کړي او باید د چې درې وړ لوري پر اواري غور وکړي.
د دې درې اړخیزې غونډې اساس دا خو هغه شروع شو چې شهید استاد ژوندی و او د دې اصلي هدف دا و چې د درې ملکونو د سولې د پروسې پاکله وختن فوختن خپل معلومات شریک کړي او ابهامات لري کړي. خو د استاد رباني د شهادت نه بعد چې هغه د سولې د عالي شورا مشر و او په ټوله پروسه باندې او په روابطو باندې اثر وغورځو.
پاکستان چې په ظاهره د ترهګرۍ ضد جګړه کې د ناټو همکار هیواد دی، په ډیری مواردو کې نه یوازې د ناټو، د افغانستان له لوري هم تر اعتراضونو لاندې دی.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
امریکایي چارواکو د ولسمشر کرزی له غوښتنې سره سم د کانګرس لغړی د نارو رابکر څخه غوښتنه دي چې افغانستان ته سفر ونکړي. له رورا بکر څخه په ورستیو کې د پخانی شمال اتحاد یو شمیر مشرانو د درنو وسلو غوښتنه کړې وه او د هغوی ته ویلي وو چې په افغانستان کې د فدرالي نظام جوړ شي. افغان حکومت د رورا بکر له نظریاتو سره مخالفت کوي او هغه د افغانستان په زیان ګڼي. نیویارک ټایمز دا مسله څېړلې ده. د دې ورځپاڼې په استناد احمد شیبر ریپورت لري.
د امریکا د جمهوریت غشتونکو ګوند لوري د کانګرس غړی دانا رورا بکر وای د امریکا جکپوریو چارواکو د تویلی چې افغانستان ته مزه ځکه چې د خبري کې دای شي د افغانستان حساس وضعیت پس خراب کړي. نیویارک ټایمز رسمانه څرګندوي چې رورا بکر په افغانستان کې د یو فدرالي نظام د جوړېدو نظریه پټه نه ساتلې او د پخواني شمال اتحاد له جنګسالارانو سره دا مسله په برلین کې هم په وروستیو کې یو ځل بیا یاد کړه. افغان چارواکي او امریکا په دې نظر دي چې په افغانستان کې د حاکمیت په بڼه کې مهم بدلونونه دا هیواد په قومي بنسټونو سره بیلوي، نو کورنۍ جګړې ته شایي لاره ورسره هوار شي. د نیویارک ټایمز په وینا رورا بکر ته یو شمیر جنګسالارانو لکه عبدالرشید دوستم، محمد محقق او د ولسمشر پخواني مرستیال احمد ضیا مسعود وړاندیز کړی و چې امریکا دې دوی ته درنې وسلې ورکړي. خورورا بکر ورته ویلی وو چې د کانګرس دی وغړی پټوګه دا د واک خبره نه ده. کابل ته درو را بکر د سفر له لغوه کېدو سره روانه اونۍ د کانګرس بل پلاوی د کانګرس د بل غړی لوی کومرت په مشه ولاړ. کومرت هم د برلین په غونډه کې وو چې را بکر له جنګسالارانو سره ولیدل. د کانګرس دغه هیئت هم له افغانانو سره چې د برلین په غونډه کې راغونډ شوی وو ولیدل. د کومرت په وینا دا ځل د وسلو خبره یاد نه شوه. خلویدیس چارواکی په کابل کې وایي چې د شمال اتحاد پخوانیو غړیو دا ډول غوښتنې له نورو غربي هیوادو هم کړې دي. د یو شمیر امریکایي چارواکو په ډله کې چې لرو را بکر څخه غوښتي وو چې افغانستان ته مزه، یو هم د بهرنیو چارو وزیره هیلری کلینټن ده چې د رورا بکر د سفر په اړه یې د ولسمشر کرزی عکس العمل ته اندېښنه لرله. د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا هم ورته پیغام کومرت ته ورکړی وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای افغان حکومت حق لري چې د رورا بکر د سفر د لغوه کېدو غوښتنه وکړي. رورا بکر د چهارشنبه په ورځ وویل د ولسمشر کرزی دا چلند باید ټولو ته د خطر زنګ وشنګوي. رورا بکر له اتیایم میلادي لسیسې د افغانستان له موضوعاتو سره دلچسپي لري. له ده څخه په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکي ګوند مشانو هم غوښتي چې افغانستان ته دې نه ځي او داسې غونډې دې نه جوړوي چې د افغانستان په حکومتي سیستم کې د بدلون غوښتنې پکې کیږي.
خبری مجله اوري.
نن ننګرهار ته څه کم 50 کورنۍ البته افغانان بیرته راستانه شو. کډوال وایي په پښتونخوا کې میشت وو او پولیسو ډیر زورول. کله چې خپل وطن ته د راستنېدو هڅه کوله د ځایي مخالفو وسلوالو یا طالبانو لخوا هم ورته ویل کېدل چې باید خپل وطن ته ستانه نشي. دوی له دواړو خواوو له ستونزو سره مخ وو. دوی ویلي دي هلته یې د کورنۍ ځینې هغه غړي چې په خپل وطن کې دندې لرلې وژل شوي هم دي.
ننګرهار ته راستانه شوي تقریبا 50 کورنۍ کډوال وای تر ډیورنډ کرخې اخوا پټل او شاوخوا سیمو کې میشتو چې ځایي پولیسو کاروبار ته نه پرېښودل او وسلوالو طالبانو یې افغانستان ته د ستنېدو مخه نیولې وه. دغه کډوال وویل له څو ورځو راهیسې یې وطن ته د ستنېدو تکل کړی و خو وسلوالو ځایي طالبانو نه پرېښودل. د ملک انور زاخیل په نامه د ننګرهار د پچیرو آګام اصلي استوګن وویل زوی یې په افغان ملي پوځ کې سرتیری و چې وسلوالو وواژه.
په افغانستان کې چې دغه پچیرو آګام
او په پاکستان کې پټل کم لمردو کې موږ ژوند کول موضوعي چې دی کنه ولا د دې کې په ملي ورته کې و د دې دنه چې واپس راځلو چې ته بم په غښو زخمی شو چې سپاتول نه چې دی کنه کلور وو نو موسه تاسو کې شو چې هغه پلاړه زده تر او ته انکار وکړه چې ته مراته حالت خراب دي مت خلکو چا دم کې را کړی دا مو حالت خراب دي زخپلا چې دی کنه پټ پټ ګرځم نو ته ته مراته او چې کله دا شي شو مت چې دی کنه ولا غل نه راولو شو چې را دا ته دی چې دی کنه ولا په لړ کې شي شو بیا دا غنه بعد مت زده دم کې را کړه چې ته اوس په تاسو نه خره کم نه بار بلالر کې شي شو نه ځاپه ده سره کومه معلومه کا سونه یو ته مو زه کې وایي او زه چې پاسپورټ او تلاړې پاسپورټ یې شو
نه ملک جمیل په نامه یو بل وویل ځای پولیسو یې د کډوالې قانوني کارت نه قانونه وګرځاو ویش لا و او پیسې ترې وشکولې
څنګه چې وته باسو چې کې تاره شو کی کشن در سره لا در اخري لا در تاسو را پیږي څنګه چې کډوال شکی ماته یې ټول کډا غوړو چې په پاکستان کې یو سره مادر پیږي د ټول خپل ملک راشي بس خپل ملک آباد
راستن او شو یو افغان کډوال وویل تر ډیورن کرخه پورې غاړه فعال امنیتی کړی یو لاغه محدود شمیر افغانانو سره خچلن کوي چې د دوی په لار خونه کار کوي او په سلګونو زره نور چې عام افغانان دي دا غوی ورځ ډیره بده ده هڅه موکړه د افغان کډوالو د ستونزو په اړه په جلال آباد کې د پاکستان قونسلګری نظر واخلو خود دغه سي مسایل په اړه معمولا غوی د خبري اعلانو د پښتنو له ځوابولو سره علاقه نه خي
اخوا د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې په یوې میاشتې دننه به په صوبې کې میشت نه راجستر شوي افغانان بیرته افغانستان ته ستانه کي بشیر ګواښ په اسلام آباد کې د افغان سفیر عمر داودزي سره په دې اړه مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلی دي چې د خیبر پختونخوا د حکومت د دې پریکړې په اړه یې غبرګون څه دی
دا خبر خو موږ رسمي توګه نه اورېدلې د مطبوعاتو نه مو اورېدلې او مونږ ته هم د حیرانتیا ده او هم د تشویش خبره نو مونږ اراده لرو چې ډیر زر د پاکستان حکومت سره په رسمي توګه په دې اړه خبره وکړو چې دلته ډیرې اړیکې پیدا شوي اتکاوې پیدا شوي په دونه لنډه موده کې
تاسو به په دې اړه پاکستان حکومت ته څه وړاندیزونه وکړئ غواړئ چې دا موده وغځول شي او کنه د افغانانو رجسټریشن کول غواړئ یا کوم حل به راوځي
دا نشم ویلی دوه لارې ضروري دي هم د هغه چې نه دي رجسټر د رجسټر کې د په لارې پیدا شي او په دومره لنډه موده کې په زور باندې وستل دا صحیح خبره ده په دې باندې موږ خبره کوو چې هم موده وګرځي شو هم جبري وستل پکې نه دي
د وځه سي پاکستانی چارواکي وایي چې دوی به د افغان کډوالو په کور اخستلو او نورو کاروبارونو هم نظر ساتي او د دې افغانانو د وستلو سره به په خیبر پښتونخوا کې امن خشي آیا افغانان په بدامنیو کې ککړ دي کڅنګ
دا خبره خو کاملا درسته ده او مانم دا اوریدل چې دوی کوم رسمي مقام ویلي چې افغانان په نام نه یو پیدا کولو کې لاس لري دا شی مانه دی اوریدل او که څوک مو اینا درسته ده مونږ یې ردو مونږ خو هیله دا ده چې افغانستان او پاکستان دوه ګاونډي ملکونه دي او د دې دواړو ملکونو اتباع وکولی شي چې بل ملک کې آزاد گشت گزار وکړي کاروبار وکړي او موټر واخلي وګرځي ووسیږي مونږ خو هیله دا ده خو په دې کې مشکلات شته ډېر مشکلات دلته دي پاکستان خو او دا به کوشش کوو خبرو لارې حل شي
عمر داودزی صاحب نو که د پاکستان حکومت په خپل فیصله همداسې ولاړ پاتې شي او دا افغانان په یوه میاشت کې دننه وباسي آیا افغان حکومت یې بیرته ستنېدلو ته تیار دی حکومت به ورسره څه مرستې وکړي
هر کال یو معین تعداد د پاره هلته تدابیر نیول کېږي د مربوطه وزارت د خوا او د ملل متحد د خوا داسې چې جبري د دې خوانه زیات تعداد په زور وویستل شي هغې دپاره تدابیر نشته د یو توافقنامې په اساس باندې چې د یونیسیار او د افغانستان د حکومت ترمنځ کېږي یو معین تعداد دپاره هغوی تدابیر نشي هر کال
په اسلام آباد کې افغان سفیر عمر داودزی و چې په پاکستان کې د افغانانو د ستونزو په اکلو په دې مسلې باندې خبرې وکړي چې ویل کېږي د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې په یوې میاشت کې دننه به په صوبې کې میشت نه راجستر شوي افغانان له دې هېواده وباسي همداشان عمر داودزی وایي چې د افغانستان پاکستان او امریکا ترمنځ په درې اړخیزو خبرو کې یوه مسله د افغان مهاجرو مسله ده چې ورباندې خبرې کېږي دا یوازې پاکستان نه دی په ایران کې هم افغانان ډېرې زیاتې ستونزې لري د ازادي راډیو سبانه یو خبرونه کې په دې اړه مفصل راپور مه هېروي ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع افغان حکومت وایي چې د مجاهدینو د بریالیتوب ورځ چې د سوریا غوی د میاشتې اتمن نیټه ده په مختصر او مراسمو سره به د ارګ په ماڼۍ کې منزل شي. د دفاع وزارت وایي سره له دې چې سکال په ځانګړو او لویو مراسمو کې د دې جشن المنزلو ته تیاری نیول شوې وه، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا پریکړه وکړه چې د جشن د پوځي پریډ برخه دې لغوه شي. په عین حال کې یو شمیر پخواني جهادي مشران وایي چې دا ورځ د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده او باید چې په ځانګړو مراسمو کې ولمانځل شي. عام خلک هم په لویو او ځانګړو مراسمو کې د دې ورځې د لمانځلو په برخه کې ضد او نقیض نظرونه لري. په دې اړه نور جزئیات د نسیم شفق په ریپورت کې.
افغان حکومت پریکړه وکړه چې سکال د هم د سور اتمه یا د مجاهدینو د بریالیتوب شلمه کلیزه په پوځي پریډ نه بلکې په وړو مراسمو کې د ارګ په ماڼۍ کې ونمانځل شي. د دفاع وزارت ویاند جنرال ظاهر عظیمی د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دوی د جشن د ترسره کېدو په ځای کې د پوځي پریډ لپاره تیاری نیولی وو، خو د ملي امنیت شورا پریکړه وکړه چې د جشن پوځي مراسم دې لغوه شي. د جنرال عظیمی په خبره د ارګ په ماڼۍ کې بعد مجاهدینو د بریالیتوب ورځې د منځلو په مراسمو کې ولسمشر کرزای د هغه مرستیالان د کابینې او ملي شورا یو شمیر غړي او نور دولتي چارواکي برخه واخلي.
یک قسمت مهمه که پریډ یا
دایوی د جشن یو مهمه برخه چې پوزي پریډ یا رسم گذشتو هغه لغوه شو، خو په دې برخه کې نور پروګرامونه په خپل ځای دي. د خار تزئینی کارونه، د بیرغونو ژوندول، په ملي رادیو تلویزیون کې ځانګړي پروګرامونه او داسې نور تفریحي خپرونې شته. د دغه پروګرامونو د ترسره کېدو لپاره امنیتي تدابیر هم نیول شوی او هیڅ ډول اندېښنه نشته. د سور یاغوی د میاشتې اتمه یا د ډاکټر نجیب الله د حکومت د نسکورې دو ورځ له 1908 لمریز کال نه وروسته کله چې وسلوالو مخالفانو پر دې مراسمو حمله وکړه یوازې د ارګ په ماڼۍ کې انمنځل کیږي. تر هغې وړاندې په غازی سټډیوم او د جشنونو د منځلو په سیمه کې به پوځي مراسم ترسره کېدل او جهادي مشرانو او دولتي چارواکو به په خپلو ویناوو کې د دې ورځې ارزښت او د افغانستان د خلکو قربانۍ او سرښندنې بیانولې. مجاهدینو له اوس نه 40 کاله وړاندې یعنی په 1911 لمریز کې د ډاکټر نجیب الله حکومت ړنګ کړ او د صبغة الله مجددي په مشرۍ اسلامي دولت رامنځته کړ، خو له لنډې مودې نه وروسته دوی د واک پر سر په خپل منځ کې سخت جنگونه وکړل، کابل وران شو او لسګونه زره کسان مړه او ټپیان شول.
د ازادي رادیو خبری مجله هوري.
د پکتیکا ولایت د مختلفو قومونو سلګونو مشرانو، دینی عالمانو او روښانفکرانو د نن سهار د شرنې په ښار کې سولیزه مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو غوښتنه کوله چې زر تر زره دې د شرنې په ښار کې د تعلیم او تربیې پوهنتون په فعالیت پیل وکړي تر څو د نوو محصلینو د راجستر او تدریسي چارو په برخه کې شته ستونزې حل شي. تیر کال ولسمشر حامد کرزي د پکتیکا والو په غوښتنه د شرنې په ښار کې د تعلیم او تربیې پوهنتون د جوړولو فرمان صادر کړی و، خو څو ورځې وړاندې د ارګون ولسوالۍ د قومي مشرانو په غوښتنه د ولسمشر لومړي مرستیال مارشال فهیم د لوړو او مسلکي زده کړو وزارت مشرتابه ته هدایت ورکړو تر څو هغې تر هغې چې د شرنې په ښار کې د پوهنتون لپاره نوي تاسیسات چمتو کیږي په موقته توګه د پوهنتون د ارګون په ولسوالۍ کې په فعالیت پیل وکړي. خو ډېری پکتیکاوال له دې کار سره مخالفت لري. دوی مخالفت تو خودو په مظاهره لاس پورې کړو او په دې اړه باندې سخت اعتراض وکړو. امیر بهیر او په دې اړه نور معلومات.
د شرن په خار کې د نننۍ سولیز مظاهره سلګونو تنو ګډونوالو د خپل وینا او پترس کې محلي ادارې ته خبرداري ورکړ. کاچری د تعلیم او تربیه په هنتون چې تیر کال ولسمشر ښاغلی حامد کرزی د شرن په خار کې داغه د تاسیس او فعالیتو فرمان صادر کړی د ارګون ولسوالۍ او یا کومبل ځای ته ولیکدول شي، نو دوی به د اعتراض په توګه ولسوالۍ ته غځېدلې لارې او ښارګوټي وتړي او د خپل مظاهرو لړۍ به هم همداسې جاري وساتي. تیر کال ولسمشر ښاغلی حامد کرزی د پکتیکوالو په غوښتنه او د دې سرحدي سیمې د ځوان نسل د تعلیم کچې د لوړې دا په هدف د شرن په خار کې د تعلیم او تربیه په هنتون د جوړېدو فرمان صادر کړ او ټاکل شوی و چې موړې په هنتون د سور پاتمه رسمن د شرن په خار کې پرانستل شي. خو د معلوماتو مخې ویل کیږي چې د ولسمشر دوهم مرسیال مارشال فهیم د ارګون ولسوالۍ د یو شمېر قومي مشرانو په غوښتنه د لوړو مسلکي زده کړو وزارت ته سپارښتنه کړې تر هغې چې د شرن په خار کې د پوهنتون لپاره اړین تاسیسات چمتو کیږي، نو موړې په هنتون د په موقته توګه د ارګون ولسوالۍ په خارګوټ کې په فعالیت پیل وکړي. خو مظاهره چانوي وای چې دوی به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې په هانتون دله مرکز شرن څخه کوم بل ځای ته ولګي د ولشي. په دې لړ کې څو تر مظاهره چانو ازادۍ رډو ته خپل نظرونه د سرګن کړل.
مظاهره خو دې په خاطر ده چې ولسمه سرکړه راغله یو دې پانتون ایتالیا مته دې پانتون واده کړو او تقریبا یو نیمه میاشت وو چې ماشین خو چې ګرځي په کابل کې په خپل چا باندې په قیم باندې دې دې امر او د پانتون باندې سره شي څاک لارین د تقریبا زربونه کسان په کې ګډون کړای دا پانتون په پکتیکا کې منظور ده. او دې غلا اختر موږ پر تیاری نیولې دي هم د تعمیر هم د شاګردانو.
د پکتیکا ولی محب الله سمیم د مظاهره چانو غوښتنې او اندېښنې پر ځای وبللې. خو د اول د څو لحظو مخکې د دې لانجې د اواري لپاره د جمهور ریاست د چارو د ادارې له مشر ښاغلي مدبر سره تماس ونیو او هدایت ترلاسه کړ چې په هانتون د ولسونو د غوښتنې سره سم د شرن په ښار کې افتتاح او رسمن دې په کار پیل وکړي. د زیاته کړه همدانن به د پوهنتون د پرانیست مراسم ترسره کیږي او په دې توګه به دې قومي لانجې ته د تل لپاره د پټکې کېښودل شي. د شرن په ښار کې د سلګونو پکتیکوالو نننۍ مظاهره چې د سهار په 2 بجو پیل شوې وه وروسته له هغه په سولهیزه بڼه پای ته ورسېده چې مظاهره چانو د ولایت له مشرتابه څخه ډاډ ترلاسه کړ چې پوهنتون به همدانن د شرن په ښار کې پرانیستل کیږي او رسمن به په فعالیت پیل کوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
راپورونه وایي د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب او د کردانو ترمنځ نښته شوې ده. د کردستان د آزاد ژوند یا پژاک د ایراني کردانو یو ګوند دی چې د ایران د کردانو د حقونو لپاره مبارزه کوي. د اژانسونو په وینا د دغې ډلې او ایراني ځواکونو ترمنځ معمولا وسلوالې نښتې کېږي. وړم کال ایراني ځواکونو د دغې ډلې د ځپلو په خاطر د عراق په خاوري کې په یوې غرنۍ سیمې کې هلته چې د دوی اډې پرتې دي سخت عملیات وکړل چې ګڼ کوردي یاغیان پکې ووژل شول. نن یو ځل بیا د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب او پژاک ترمنځ د خونړۍ پیښې راپورونه ورکړی شوي دي. دغه راپور د فرانسې خبري آژانس د ایران د مهر خبري آژانس په استناد خپور کړی دی. مهم ټکي فراه واد راوړی.
د فرانسې خبري آژانس د ایران د مهر خبري آژانس له قوله خبر ورکوي چې کوردي یاغیانو د ایران په لویدیز کې د سپاهي پاسداران انقلاب څلور غړي وژلې دي. دغه حمله د سه شنبې په ورځ د ایران د کرمانشاه ولایت کې د کوردستان د آزاد ژوند یا پژاک ګوند لخوا ترسره شوې ده. د کرمانشاه ولایت د امنیت مسؤل شهریار حیدری د مهر خبري آژانس ته وویل د ایران د سپاهي پاسداران څلور غړي شهیدان سول او څلور نور په دغه حمله کې ژوبل سول. حیدری وویل د کوردستان د آزاد ژوند د ګوند یاغیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده، خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. تهران د کوردستان د آزاد ژوند ګوند یا پژاک یوه ترورستي ډله بولي. د دې ډلې او ایراني ځواکونو ترمنځ اکثر وخت شخړې کیږي. په ځواب کې ایراني ځواکونه د دې پر اډو چې د ګاونډي عراقي کوردستان په غرنۍ ولسوالۍ کې موقعیت لري بمباری کوي. د تیر دوی بیراهیسي د لومړی ځل دی چې د کوردي شورشانو او ایراني ځواکونو ترمنځ د دا ډول مرګونی یا خونړۍ نښتې راپور ورکړل سوی دی. د 2003 میلادي کال په دوبی کې د ایران د اسلامي جمهوریت پاسدارانو د عراق سرحد ته نږدې پر کوردي یاغیانو یو لړ عملیات وکړل. په دغو عملیاتو کې د کوردي یاغیانو یو مرستیال قومندان او نور ګڼ شمېر کسان ووژل سول. د همدغه کال په مني کې د ایران پاسدارانو وویل د کوردي شورشانو خلاف اوږدو عملیاتو کې یې له 180 څخه زیات کوردي یاغیان ووژل او هغوی مجبور کړل چې د ایران د شمال لویدیځې سیمې څخه ووزي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
ناصری د لوګر ولایت نه لیکي د خدای په لیاز طالبانو راشي سولې ته، نور د جنگ وخت نه دی. د پښتنو د مظلوم ملت کونډو یتیمانو ته وګورئ، نور سوله سوله غواړو. هیله لرم وایي چې زما پیغام خپور کړئ. دا د ستاسو پیغام مو خپور کړو. عبید الرحمن د جلال آباد لیکي وایي زه په یو شخصي پوهنتون کې زده کړه کوم، یو خو فیس ډېر لوړ دی چې د فیس تحویلول نه لږ وخت تیر شي وایي، نو میاشت کې 300 افغانۍ جریمه اخلي. دومره پیسې وایي د کومه کوچې دوی ته ورکو. د لوړو زده کړو د وزارت نه وایي غوښتنه کوم چې د فیسونو په اړه باندې تجدید نظر وکړي. ساعت گورم داده شپگنیم بجه کی دون کی دی در زده ریدیو روانه خبری مجله همدوم روا دنن برزی روسته خبری مجله تا ورسیدو جاوید نایمی کربه ده وابو رو چه چلری پا دی خبروانه که او تاسو تا چاوری؟
بله تشکر از شما مانده نباشین. سلام عرض میکنم از رحمتان بخیر و شما را به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 6:30 قبل وقت کابل شد و در نیم ساعت دیگر من و همکارانم با شما خواهیم بود. در صدر مطالب خبری ممش